پالنی پر سر گورته وګوري څه پر څه ډول نتیجه به تاسو واخلئ.
روسی ژبه ډیره غنی ژبه ده، ډیره پانګواله ژبه ده. په دې ژبه کې پوشکین زیږیدلی، په دې ژبه کې لرمانتوف زیږیدلی دی، په دې ژبه کې داستایوفسکی زیږیدلی او په دې ژبه کې یاسینین زیږیدلی دی، په دې ژبه کې خورا مایاکوفسکی، نور ډیر لیکوال او شاعران تر شولوخوف پورې چې د نوبل جایزه یې هم واخیستله په ادبیاتو کې، د دون آرام یا آرام دون د رومان په نتیجه کې چې فکر کوم هغه به هم له خیره بهان صاحب تر کار لاندې نیولی او چې په پښتو یې وژباړي نه پوهېږم کار به یې څنګه وي. د دغه دواړو ژبو ګرامرونه هم سره نږدې دي، او دغه دواړه ژبې روسي ژبه او پښتو ژبه دواړه موسیقار ژبې دي. هغه موسیقي چې مثلا په پښتو شعر کې دی په روسي شعر کې هم شته. له دې امله ما چې کتلی دي هغه نازو خیالي چې په پښتو شعر کې دی یا هغه نازو خیالي چې په روسي شعر کې دی، دغه په دواړو شعرونو کې د دوایا د دواړو ژبو په شعرونو کې لیدل کیږي. له دې نه علاوه چې په شعر کې د تفکر مسالې ته توجه وکړو، په روسي شعر کې فکری یا اندیز خوا لګه ډیره ژورتیا لري. او زمون شعر که د خپلو څو تنو کلاسیکو شاعرانو څخه تیر شو چې خوشحال خان دی، رحمان دی، قادر خان شیدا دی، حمید مومند دی، دا کسان یوې خوا ته پرېږدو. په روسیه کې دغسې کسان له پوشکین نه وروسته خورا ډیر زیات دي چې د ژبې د تقویې او د ژبې د پیاوړتیا دپاره یې ډیر کارونه کړي دي. زه همیشه دا وایم چې په هره ژبه کې شاعر ژبه تقویه کوي، ځکه شاعر هغه څه ژبې ته وړاندې کوي چې یو ژبپوه شاید مخالف وي. دا د ژبې د تقویې دپاره د شاعر کار ډیر ارزښت لري چې زه فکر کوم په هم په افغانستان کې او هم په روسیه کې ژبپوهان زموږ دې مسئلې ته توجه کړې ده او دې ته اهمیت ورکوي. هره ژبه په خپل ذات کې، په خپله حوزه کې د اهمیت وړ دی. د پښتو ژبه په خپله حوزه کې او روسي ژبه په خپله حوزه کې، ولې مقایسه کول د دوی لږ ګران کار دی. مګر دا خبره زه کولای شم چې دغه وجوهات لکه د موسیقۍ درلودل، په ډیرو ژبو کې موسیقي نشته، ولې په پښتو کې او په روسي ژبه کې یا زمونږ دری ژبه کې هم دا موسیقي شته. دغه د موسیقۍ یا موسیقیت مشترکات دي چې په دواړو ژبو کې لورای لیدل کیږي.
یو بل مسله، کله چې تاسو هلته په فرهنګي غونډو کې برخه اخلئ، کې نه خپل شعرونه وایي پښتو نه روسی ته ژباړلی په هغه ترجمه ای وای، او هغه فکر او هغه محتوا چې دلته پوس وخت کې یعنی ارتیا په افغانستان کې ورته لیدل کیږي، یعنی فکری افغانی وي، دا کله چې تاسو هلته ولولئ روسی لیکوالي واوري تاغوی هغه تاثرات څه وي، داسې کله در سره شریک شوي دي؟
ډیر زیات شریک کیږي. یو خو هغه مسله ده چې یو وخت نو پیغام منګل نغمه وا که څوک روسی ته تللی و که سندرې ویل، یو سندرې ویل چې په بام ولاړه ده وګوره یالمه، نری غاړه ده وګوره یالمه. کوم روسی له افغان نه پښتنه کړي چې دا سندرغاړی څه وایي، وایي وګوره چې په بام هغه بام چې وایي نو دا د یو اتلس منزله شل منزله تعمیر فکر یې کړی، که نه چې دا جلۍ هلته ختلی دی یا دا نارینه هلته ختلی او سندرې وایي، دا ورته ګوري دا وګوره دا ناره په بام باندې ولاړه ده غاړه نه دی. نو روسی فکر کړی وایي چې دا نو په دې پنځه ویشت منزله هم تعمیر باندې څه کوله چې ختلی ده، که نه د دې خبرو نه چې تیر شو. روسان په موږ کې یو څه ویني چې هغه یو درد دی، یو غم دی چې زمونږ په دننه کې دی. مونږ د خپلې ټولنې څخه جلا خلک نه یو. کله چې مونږ یو شعر وایو، هغه شعر کې هغه تاثرات چې مونږ یې بیانوو، شاعر لکه چې د ټولو شاعرانو زړونه سره یو رقم وي، هغوی اتومات دا احساسوي. حتی دغه خاندیکوف سیلکین په نامه یو بل شاعر دی، بیارین په نامه یو بیارینوف په نامه یو بل شاعر دی چې د لیکوال اتحادیې رئیس هم دی، د مسکو د ښار د لیکوال د اتحادیې، څو څو ځله دوی ویلي دي چې که مونږ ته دغه شعرونه ستاسې ترجمه هم نه شي، ستاسې دغه د ادا او اکت او ویل دغه څه زمونږ زړونه له تاسو سره تړي. دا مونږ ته جالبه خبره وه. مسلم دغه تاثیرات سره یو بل باندې
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
پژوان که ډیر شیان داسی وی چې کو غواړو هغه ولرو، مجبوری گو چې قیمت پریکړو، په پیسو ایرانی سو او یا نور زحمت او تکلیف پسی وګالو، خو ګڼ داسې څه هم شته چې دا ډول خواری نه رانه غواړي. له هغې جملې څخه یوه هم خوشحالي ده. خوشحالي کاملا وړیا ده، هر څوک کولای شي ځان خوشحاله وساتي او ګرمجن حالت لکه ګرد له زړه او ذهنه وڅنډي. ارواپوهان وایي خوشحالي بهر نشته، هر څوک هغه باید په ځان کې دننه ولټوي. وګمه جبارخیل راغلی او د خوشحاله سړي د کمیس نقل ورسره دی. راځئ واورو چې د خوشحاله سړي څرنګه کمیسو.
د خوشاله سړی کمیس. ونه وو یو پاچا وو، د دې پاچا ایکی یو زوی وو چې په کر د دنیا یې نه بدلاوو. خو شهزاده به همیشه غمجن وو. کره ورځې یې له کړکۍ څخه خالي آسمان ته کتل. پلار یې ورته وویل، زویه څه دې کم دی، مشکل دې څه دی؟ زوی ځواب ورکړ، زه په خپله هم نه پوهېږم چې څه غواړم، څه مې کم دی. پلار یې پوښتنه وکړه، مین یې؟ که دې هر نجلۍ په زړه اوري ته بس غږ کوه، راوستل یې پر ما. پروا نه کوي که هغه د ډېر زورور سلطان لور وي یا د خوار پادوان. شهزاده وویل، نه پلاره، نه یم مین. پاچا د شهزاده د خوشحالولو لپاره هر هغه څه وکړل چې تصور یې کېدی شو، مګر نه یې تیاتر، نه یې د نڅا مجلسونو، نه یې کنسرتونو او نه یې سندرو. هیڅ شی شهزاده خوشحاله نه کړ. د هغه رنګ ورځ په ورځ زیړېده. پاچا امر وکړ چې د دنیا له ګوټ ګوټه دی تر ګردو لایق استادان، طبیبان او حکیمان راغونډ شي. همداسې وشول. پاچا دوی ته شهزاده ورښکاره کړ او د مشکل د حل کولو غوښتنه یې ورنه وکړه. عالمانو له ډېر غور وروسته چې راغلل، پاچا ته یې وویل، اعلی حضرته، موږ ډېر فکر وکړ، ډېر کتابونه مو وکتل او د ستورو حساب ته حاضر شو. موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې د نړۍ خوشحاله سړی پیدا کړئ، داسې څوک چې په رښتیا خوشحاله وي. که شهزاده د دغسې چا کمیس واغوندي، له غمه به راووځي، مشکل به حل شي. پاچا سمدستي د دنیا هر لوري ته استازي واستول چې خوشحاله بنیادم پیدا کړي. په دې لټون کې یو پادری د عیسوي دین ملا د پاچا دربار ته راوستل شو چې ویل کېدل د دنیا د مخ تر بل هر چا خوشحاله بنیادم دی. پاچا ورته وویل، ته په رښتیا خوشحاله یې؟ هغه ځواب ورکړ، هو صاحب. پاچا ورته وویل، زړه دې نه غواړي چې اسقف دې وټاکم او د نورو پادریانو مشر شي؟ پادری ورته وویل، دا خو مې صاحب لوی ارمان دی. پاچا ورباندې ناره کړه، ورک شه، له مخه مې لرې شه، زه داسې څوک غواړم چې په رښتیا خوشحاله وي، نه د تا غوندې چې په خوشحالۍ پسې ګرځي. د خوشحاله بنیادم د موندلو هڅه بیا پیل شوه او ډېر وخت لا نه و تېر چې پاچا ته خبر راغی چې په ګاونډي ملک کې یو واکمن واقعا راځي او له ژونده خوشحاله دی. خبر راوړونکو وویل چې د دې واکمن میرمن بې حسابه ښکلې او بې حده نیکه ده. واکمن ډېر اولادونه لري او خپل ټول غلیمان یې تس نس کړي دي. په ملک کې کراره کراره دی. پاچا ته بیا هیله پیدا شوه، سمدستي سفیران ور واستول چې کمیس ورنه وغواړي. ګاونډي واکمن سفیران خپل حضور ته ومنل او ورته یې وویل، هو دا واقعیت دی چې زه هر هغه څه لرم چې ممکن بل څوک یې د لرلو ارزو وکړي، خو له بلې خوا زه اندېښمن یم، ځکه زه به خامخا مرم او دا هر څه به رانه پاتې کیږي. زه په همدې اندېښنو کې شپې ویښې تېروم. سفیرانو چې دا خبرې واورېدلې د کمیس غوښتنه یې بې فایدې وبلله، تش لاسونه راستانه شول. له پاچا نوره لاره ورکه شوه، ښکار ته لاړ. یو سوی یې په نښه کړ. سوی په پښه ولګېد، ژوبل شو خو ونه مړ. په دریو روغو پښو یې منډه کړه. پاچا د ښکار ملګري په ځای پرېښودل، په سوی پسې لاړ. په دې منځ کې د سندرو غږ واورېد. یو چا سروکي ویل. پاچا د سوی لټون بس کړ او له ځانه سره یې وویل، څوک چې دومره مست سندرې بولي خامخا خوشحاله دی. پاچا په آواز پسې لاړ. د انګورو یو باغ ته ورغی. هورې یو زلمی ولید چې سندرې یې ویلې او شاخه بوري یې کوله. زلمی وویل، اعلی حضرته په خیر راغلې، کاشکې مو داسې وخت تشریف راوړی وی چې انګور خو وی. پاچا ورته وویل، خیر کیسی، آیا غواړی چې پایتخت ته دې بوزم؟ ته بس ما انډیوالې. زلمی ځواب ورکړ، صاحب قربان دې شم، زه څه نه غواړم، زه دا خپل حال د پاپ په مقام نه بدلوم. پاچا ورته وویل، ولی ولی ستا غوندې ښکلی زلمی به هلته. خو زلمی په بې صبرۍ وویل، نه نه، زه نور په ژوند کې تر دې زیات څه نه غواړم. پاچا ته په زړه کې ور تیر شو چې آخر مې خوشحاله کسوم. نو ورته یې وویل، زلمیه، زما یو کار دی، هغه به راته وکړې. زلمی ورته وویل، اعلی حضرت په دواړو سترګو زما د وس که هر امر خدمت وي ولې نه. پاچا ورته وویل، لږ صبر وکړه. پاچا چې له ډېرې خوښۍ بې صبره شوی و، زلمی یې پرېښود، د باندې را ووت، په خپل ملګرو پسې یې آواز وکړ، ور نارې یې کړې، هی را پسې راشئ، زما زوی بچ شو، زوی مې بچ شو، هی. او چې هغوی راغلل، پاچا زلمی ته ودرول. پاچا شروع وکړه، زلمیه، زه به هر هغه څه وکړم چې ستا په کار دي، خو ته یې ماته راکړه. زلمی وویل، صاحبه څه غواړې؟ پاچا وویل، زما زوی مرګي حاله دی، یوازې ته یې ژغورلی شي، یوازې ته یې دلته راشه. او پاچا ور ټوپ کړل، د هغه د چپنې په لرې کولو یې شروع وکړه، خو ناڅاپه وچ ودرېد، لاسونه یې لکه شل شوي چې وي، ساړه ساړه راوزړېدل. خوشحاله سړی کمیس نه درلود.
په نوی او ادبي بحثونو کې چې نن سبا ادب پوهان توجه ورته کوي، یو جالب بحث د پاراډاکس دی. پاراډاکس څه ځانګړنې او څرنګه هنري جوړښت لري؟ شاعران څنګه کولای شي پاراډاکس رامنځته کړي؟ په نننی ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل دا پوښتنې ځوابوي. پام ورته راړوم ډاکټر صاحب، یو نوی بحث چې کیږي هغه د پاراډاکس په نوم باندې یو بحث دی چې نن سبا خلک ډېره توجه ورته کوي ادیبانو ته. یو څه دغه د پاراډاکس په حیسه کې راته ووایاست چې څه مفهوم لري، څنګه جوړښت لري، څه ته موږ پاراډاکس ویلی شو؟
پاراډاکس رښتیا هم نوې ادبي او معاصر اصطلاح ده، زمونږ په کلاسیکو فنونو کې اشاره نه ده ورته شوې. خو د پاراډاکس بیلګې او زمینې زمونږ په کلاسیکو ادبیاتو کې ډېرې دي. مونږ په پخوانی بدیو بیان کې یا په فنونو کې یو صنعت لرو د تضاد یا طبق په نامه. هغه داسې ده چې کله چې دوی متضادې کلمې یا دوه متضاد مفهومونه د یو بل په وړاندې ولاړ وي، مونږ وایو چې دا دوی سره متضادې دي یا دوه متضاد حالتونه. مثلا په دې سند کې استاد شاعر حمزه بابا دی چې د ده په هر شعر کې تاسې د تضاد او یا د طبق یوه بېلګه موندلی شئ. وایي، ما چې د مینې ابتدا وکړه، تا په ستم کې انتها وکړه. په دې شعر کې ابتدا او انتها. یا مثلا ستا د خیرو رد عمل واشنا، ما په اخلاص درته دعا وکړه. خیری او دعا، دې ته تضاد یا طبق وایي. خو کله کله داسې کیږي چې ازداد د یو بل په وړاندې نه وي ولاړ، بلکې د یو بل سره داسې کوشیر شوي او غړغړه شوي وي چې د یو بل مفهوم یې دفع کړی نه وي، بلکې یو نوی مفهوم یې زیږولی وي او یا یې د یو بل مفهوم تقویه کړی وي. پاراډاکس د ازدادو دغسې یو ځای کېدو ته وایي چې دوی یو بل سره دفع نه کړي، بلکې د یو بل معنا تقویه کړي او یا یوه درېمه معنا وزیږوي.
ډاکټر صاحب، د دې مثال به مو وایاست چې ځوانان پرې باندې پوسی چې څرخه مې یو حالت.
او د کروان صاحب یو شعر دی چې دا شینکی باغ مې له ګلونو ډک دی، لکه د سلو نا او سپین مخونه سر لاسونه، د باغ په غېږ کې ژوندي د نغمو سل محشره، او د دې سلو ښکلاګانو غېږ کې د سپین اوښکو او مسکا له خمیر یوه مڼۍ جوړه ده. پاراډاکس دغه مڼۍ دی چې د اوښکو او مسکا د خمیر نه جوړه ده. اوښکې او مسکا سره ضد دي، او دغه ازداد داسې سره یو ځای کېږي چې د دوی د خمیر نه یوه مڼۍ جوړیږي، او همدغه مڼۍ پاراډاکس دی.
د دوو متضادو شیانو داسې یو ځای کېدل چې یو درېیم شی رامنځته کړي.
بالکل، په تضاد یا طبق کې دوه متضاد مفهومونه د یو بل په وړاندې ولاړ دي، خو په پاراډاکس کې داسې سره یو ځای کېږي چې درېیمه معنا زیږوي. مثلا سایل سی وایي، ستا د ښایست د لمبو سیوري ته لږ خوب کوم، ستا د په خپل حسن قسم مې جانه ویښ مینه کړي. دلته د لمبو سیوری پراډاکس ده ځکه سیوري سړوالې روي د وی او لمبي تودوالې روي د وی تودوالې سړوالې سره زیدي خو د لمبو سیوري یو دریم مفهوم ده چې شاعر ایجاد کړی ده او دا مفهوم ده چې لمبا سوزون کې ده او سیوري د یخنه او سړوالې حالت روي د وی خو شاعر وایي نه دغه لمبي هم شته چې په هغه باندې سړی ټکوریږي او د په هغه باندې سړی زړه یخوالی مومي ولغه دی حسن لمبه ده استاد پسرلی وایي چې دا بلا څوک چې غوغا به د سکوت ناوري دا بلا څوک چې غوغا به د سکوت ناوري کمی په خلو ورته وینا نه راځي نه دی راځي دلته د غوغا د سکوت غوغا یا د خاموشه شور د خاموشه چیغې دا پارادوکس ده غوغا او سکوت سره ضد دي خو د سکوت غوغا دلته سکوت او غوغا د سره غړغړې شوی چې درې مفهوم یې زګولې مطلب دا چې په پارادوکس کې کله کله متضاد پدیدې دیوی بلې صفت وی کله تشبیهی اړیکې لري کله په دې دوه متضاد کې یو صفت وی یو موصوف وی کله یو مضاف یو مضاف الیه وی د زید اړیکې نه لري مثلا کله چې موږ وایو چې دا بلا څوک چې غوغا به د سکوت نه وري په دې ځای کې سکوت دومره ډیر خودل شوی چې غوغا کوي یعنی دلته د سکوت د غوغا صفت ده
یو ایکور یاد اسوه ده جاپانیان او هدیرې ته ولاړم خاموشي چغې وهل
بالکل د خاموشي چغې ول مننه ده چې خاموشي دومره ډیره وه مونږ صفت مونږ وایو چې یو اسم یا یو پدیده تشریح کوي دلته چیغې چې دي خاموشي تشریح کوي یعنی خاموشي دومره ډیره وه چې د لرې نه اورېدل کېده او مونږ د لرې نه پوهېدو چې دلته خاموشي ده په دې سب په پارادوکس کې د ازدادو ترمنځ هغه پخوانی اړیکه چې د یو بل په وړاندې ولاړ وي هغه ختمیږي بلکې په یو نوي سټرکچر کې داسې سره یو ځای کېږي چې یو بل تقویه کوي یو علت دا دی چې پارادوکس ښایي چې د ځینو شاعرانو د فلسفي لیدلوري نه او یا د تجربې نه او یا د ډېرې ژورې مشاهدې نه راځېږي فلسفي لیدلوری دا دی چې ځینې فلسفیان ګمان کوي چې ازداد اصلا شته نه او ځینې ازداد په خپل اوج کې په خپل متضاد باندې اوړي مثلا کله چې اوبه ډېرې یخې شي اوبه په عادي حالت کې د اور ضد د اور وژني خو کله چې ډېرې یخې شي په یخ واوړي یا واورو باندې بیا سړی سوځوي په واورو باندې سوځېدلي خلک به تاسو لیدلي وي چې پښې سوي وي او هغه سوي مونږ په طبابت کې فروست بایټډ ورته وایو په واورو باندې سوي هغه سوي چې په واورو باندې سوي وي دغسې تداوي کېږي لکه په اور چې سوي وي مطلب دا دی چې اوبه په خپل نهایي شکل کې په اور اوړي د ازدادو د فلسفي بحث په نظر کې نیولو سره مونږ وایو چې د اوبو اور یا په واورو سوو ته هغه څوک چې په واورو سوځېدلي دي هغه ته ووایو چې دا د اوبو په اور سوځېدلي دي نو ګواکې زمونږ په خبره کې منطق هم شته او پارادوکس هم دی دلته واوره اور سره ضد نه دي بلکې واوره په خپل نهایي شکل کې په خپل متضاد باندې وخت دی مثلا کروان سی وایي چې وطن د اور په سیند کې لامبي زلمی جنگ خوړلي د کابل جان د نجونو مړي هم نهنګ خوړلي دلته هم د اور سیند یعنی اور دومره ډیر دی چې د سیندونو غوندې بهیږي سیند چې دی د اور ډېروالی تشریح کوي بلکې سره ضد نه دي مونږ په عادي ژوند کې لکه ما چې وویل چې یاره پدیده په خپل نهایي یا د اوج په حالت کې په خپل ضد باندې وړي مونږ د ډېر خوشحالۍ نه کله کله ژاړو او د ډېر غم په حالت کې ځینې خلک خاندي دا ګو د ازدادو په یو بل باندې په نهایت کې اوښتل دي چې په خپل متضاد شکل باندې وړي لکه حمزه بابا چې وایي چې له ډېره سوخته په خندا شوې حمزه دا دویم رنګ دی د ژړا پیشنه یعنی په پارادوکس کې خندا د ژړا دویم رنګ دی یا یو پدیده د خپل متضاد پدیده دویم رنګ دی او دا په ادبیاتو کې ځکه خوند کوي ځکه سرور او کیف رامنځته کوي چې موږ تاسې د پدیدو د سره تکراری اړیکې لرو تکراری اړیکې دا دي چې موږ مثلا شور اورو د خوشحالۍ په وخت کې خاندو د غم په وخت کې ژاړو اور ګرم دی اوبه یخې دي یخ سوړ دی دغسې خو کله کله شاعران په یخ کې ګرمي پیدا کړي په اور کې یخنی پیدا کړي په غم کې سرور پیدا کړي او په سرور کې غم پیدا کړي په خاموشۍ کې چیغې پیدا کړي په چیغو کې خاموشي پیدا کړي یعنې خپل متضاد حالتونه هغه څه چې موږ یې توقع نه لرو دا حیرانوونکی وي او حیرانۍ د هنر یا تعجب رامنځته کول د هنر یوه لویه ځانګړنه ده مثلا موږ او تاسې وایو چې ژوند خوږ دی او ژوند ښکلی دی ژوند دغسې خو کله کله ژوند تا ځین خلکو ته دغه سیم تریخ شوی چې د مرګ غونته تعبیر کړی او ځین خلکو ځانونه وژلي. همدغه وجه ده چې کله چې موږ د ژوند د دغه نهایي شکل سره د سختۍ پوچ کې مخامخ کېږو او هغه د مرګ غونته جلوه کوي. د کاروان صاحب شعر ده چې در په در یې ګرځوم چېرته یې کېږدم د ژوندون د مړي پیټی مې په سر دی. د ژوندون مړی ژوند او مرګ سرزی دي. خو کله چې ژوند خپله په مړي واوړي او ستا په اوږو بار وي دا پراډاکس دی. یعنی په پراډاکس کې کله چې یوه پدیده د خپلې متضادې پدیدې ځانګړنې واخلي او د خپل متضاد اړخ خصوصیتونه پریزنټ کړي بیا موږ وایو چې پراډاکس رامنځته شوی. ژوند زموږ کار اسانوي خو که کله خپله دا د جنازې غونتې شي پیټې شي نو د مرګ چمونه چې شروع کی په دې وخت کې دای په پراډاکسي حالت کې ده. او سایل سے بم وایي چې وړې مې د روح جنازه چېرته د خندا په اوږو په وینو سره دې ترشین کې شین کې خالونه نشي. د روح جنازه روح او جنازه یعنی روح د ژوند شای دی او جنازه د مرګ تصور راکوي. د دواړو سره یو ځای شوي یو بل تصور رامنځته کړی چې ژوند دومره سخت دی یا روح دومره ستړی شوی دومره دروند شوی لکه د جنازې غوندې. د پراډاکس دوې خواوې چې وي ممکن کله کله تشبیهي اړیکې ولري کله کله یې صفت موصوف وي او کله کله ممکن د اضافه اړیکې ولري یو مضاف یو مضاف الیه. مثلا سویل صاحب چې وایي چې ستا د ښایست د لمبو سیوري ته لږ خوب کوم. دلته د لمبو سیوری مضاف دی او لمبې مضاف الیه دي د اضافه اړیکې لري. یا کله چې دی وایي د روح جنازه په دې کې هم د اضافه اړیکه دی خو په عین وخت کې تشبیهي اړیکه هم ده ځکه چې روح د جنازې سره تشبیه شوی. یا کله کله کېدای شي د صفت موصوف اړیکه وي. مثلا موږ چې کله وایو چې پیاله له تشوالي ډکه ده د دې مطلب دا دی چې تشوالی دومره ډېر دی چې په پیالې کې د هیڅ شی نشته. یعنې که په پیالې کې یو څاڅکی اوبه هم وي مکمله تشه نه ده خو کله چې په مکمل ډول د تشوالي نه ډکه ده یعنی هیڅ نشته پکې د پیالې د تشوالي په اړه یوه مبالغه ده او دا د صفت کار دی. نو یا کله چې موږ وایو چې تاسو مخکې جاپاني هایکو وایي چې هدیرې ته تللی وم خاموشۍ چیغې وهلې. دلته د چیغې د خاموشۍ صفت دی بلکې ضد نه دی. خاموشي او چیغې سره ضد دي خو دلته چیغې د ضد کار نه کوي لکه د حمزه بابا په شعر کې چې انتها او ابتدا و. دلته چیغې خاموشي تقویه کوي او بلکې د یو صفت غوندې کار کوي چې هغه توصیفوي چې یعنی خاموشي څومره وه. ځینې شیان نه اندازه کېږي موږ تاسې خاموشي نه شو اندازه کولی. یا تشوالی موږ وایي څومره تشه ده که نه. که موږ غواړو چې دا تشوالی په مبالغوي شکل وښیو یا په اعظمي د اوج په شکل کې ترسیم کړو موږ وایو چې کوټه یا پیاله د تشوالي نه ډکه ده. او که وایو چې خاموشي ډېره زیاته ده څومره خاموشي ده د دې سوال ځواب چې کله چې موږ غواړو چې ډېره زیاته ده او په اوج کې ښیو موږ وایو چې خاموشي بیخي چیغې وهلې. نو کله کله استاد خپل ضد تشریح کوي او په دې حساب د پاراډاکس استتیکي یا ښکلایز فلسفه هم همدا دی په ادبیاتو کې چې موږ د ناشنا په دې دوسره مخامخ کوي د په دې دوسره زموږ اړیکې ناشنا کوي بیرته یې نوي کوي. موږ تاسې د اواز اورو اور ته لاسونه تودو یخ سوړ دی او ځینې په دې خپل فزیکی ځانګړنې لري. خو کله کله شاعران د خیال په مرسته او یا د فلسفي لیدلوري په مرسته او یا د مشاهدې په مرسته د ژورې مشاهدې په مرسته په پدیدو کې داسې یو کیفیت پیدا کړي چې هغه ناشناوي حتی د هغې پدیدې ضد وي. او په دې وخت کې یوه ناشنایي پیدا کېږي او ناشنایي د هنر او د خصوصا د شعر یو ځانګړنه ده. بل خبره ده چې موږ په خود د تشبیهات او د استعارو بحث وکړو. تشبیهات د دوو شیانو ترمنځ د مشابهت پیدا کول دي. استعاره هم هغه تشبیه ده چې لږ رولنډ شوي وي په ازدادو کې د دوو شیانو ترمنځ متضاد حالت پیدا کول دي. خو پاراډاکس د دې اړیکو پیدا کولو یو ځانګړی ګروپ دی یو ځانګړی ډله ده چې ته یوازې د متضادو حالتونو ترمنځ یوه نوې اړیکه پیدا کوي او دا اړیکه به په ضد نه وي ولاړه. نو ځکه پاراډاکسي انځورونه لیوی خورا په تشبیهي او مجازي تصویرونو کې راځي ځکه چې کله کله شاعران د متضادو ترمنځ مشابهت کشف کی. او پخوانی داسې تصور موجود و چې تشبیه باید د متضادو شیانو ترمنځ ونه شي. خو که پخوانی د پوهانو د روح جنازه د غوغا سکوت یا د سکوت غوغا او د خاموشۍ چیغې او د و بو ور د لتشوال دکوال یا لدکوال تشوال دغسی هنری انزورونه اوریدلی وای ز فکر کوم چې هغه بو تصور کړي و چې دا تشبیهات دغسی ممکن دي مثلا استاذ یو شعر دی ومنصب شي وای چې سترګې د ساحل د بورنګ مارغانو ځالی دي موسیقي پارون کې وب پکې لمبیږي اوس هر څه چې غواړي ومینځل شي یا مونږ یې ومینځو هغه په اوبه باندې به کوو خپله چې اوبه غواړي ځان ومینځي هغه په دوو سترو کې لمبیږي خپله د اوبو لامبل چې خپله د پاکولو یا د طهارت او د پاکوالي وسیله ده کله چې د خپل پاکوالي ته ضرورت احساس کړي هغه په دوو سترو کې لمبیږي دا پاراډاکس دی او د استاد پسرلی یو شعر دی چې ډېر خوندور پاراډاکس پکې راغلی چې په سکون کې حرکت پیدا شوی هغه دا ده چې بیا مې زړه کې اوړي لکه بهر د ځوانۍ سرود بیا مې زړه کې اوړي لکه بهر د ځوانۍ سرود ښه پر ځای روان یم نه پوهېږم سپور کپلی یم یعنی شاعر هم ښه په ځای دی هم په دې ښه پر ځای حالت کې روان دی او په سکون کې حرکت پیدا شوی د بدل یو مصره ده چې نقطه هم نازی روانی میکند او د دې معلومیږي چې دا پاراډاکس دی ځکه چې په سکون کې حرکت پیدا شوی د متضاد حالت ځانګړنې کې پیدا شوی د ټولو حالتونو ته په ادبیاتو کې پاراډاکسونه وایي چې زموږ په پخوانی د پوهنې کې ډېرې شاعري نه دي پته شوي خو که خپله شاعري کلاسیکه شاعري یا معاصره شاعري وپلټو د پروډکسونو د ډېر ښکلو پروډکسونو ډېرې زیاتې بېلګې پکې دي.
ډاکټر صاحب که ځوان شاعران وغواړي او یا په مجموع کې شاعران وغواړي پروډکسونه رامنځته کړي کومو ټکو ته باید پام وکړي او کوم اړخونه یې ډېر مهم دي؟
پروډکس د رامنځته کېدو اصلي فلسفه او میکانیزم دا دی چې کله چې شاعران د ازداد او نهایی شکل ته پام وکړي مثلا ما مخکې یو مثال ورکو د واورې د سوځولو د دې کله چې اوبه په واوره اوړي یا په خپل نهایي شکل اوړي نو خلک سوځوي د اور غوندې دې علت ته په پام سره شاعر وایي چې د فلسفي یا فزیکي خصوصیت ته په پام سره چې واچوړي اوبه په یخ پیدا د اور خویونه کا او چې د سرد مهری ورسوه اخر به مینه شي یعنې د سرد مهری نه مینه جوړي کله چې شاعران په ازداد باندې فکر وکړي او د هغوی ترمنځ مشابه ځانګړنې پیدا کړي خصوصا پر پدیده کې د خپلې متضادې پدیدې ځانګړنې پیدا کړي په خاموشۍ کې شور پیدا کړي په شور کې خاموشي پیدا کړي په سکون کې حرکت په حرکت کې سکون په اوبو کې اور او دغسې متضاد حالتونه داسې سره یو ځای کړي چې یوه دریمه منوځي کوي یا دوه متضاد حالتونه داسې سره یو ځای کړي چې یو د بل صفت او موصوف وي بې کولی شي چې پروډکسونه رامنځته کړی شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه محمد صاحب.
پاشی می پزڑا باندے پاپا مروا نظر پاشی می پزڑا باندے پاپا مروا چرتا زخمی پکے داستا نازک یادوں نشے چرتا زخمی پکے داستا